ګرم کرسټال جوړو، بیا موږ بارانچې ته استو، د بارانچې څخه بیا وړو خارج ته.
د نجیب په نوم یو معتاد وایي د نشه یي موادو رانیولو لپاره مې د خپلې میرمنې او مور سره زر خرڅ کړل.
دا اوسه پورې دغه د مو پلار ساتي بچو خاوندان یو، موږ اوسه پورې بچی ته خوڅکه اجازان لم ولا کدا ولا ست کاله کېږي چې نو کپڑے اغستې شو مې ځان لخر نه بد.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
دا ټول ستاله لاس دی مور، کدی په اوله کې مو خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. وخت د طالبانو تر رسیدو یو کال وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور شوی. د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان په استناد ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په ګډون نړیوال بنسټونه وایي داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي دا فرمان د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د کموالي په برخه کې موثر و کنه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نشه یي مواد هغه پدیده چې تر ډیره حده یې نوم له جګړې سره تړلی و، خو د کوکنارو په دودیزه سیمه کې د جګړې تر ختمېدو یو کال وروسته اوس هم د مواد د افغانستان او نړۍ لپاره یو لوی سرخوږی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه وروستۍ شمېرې د 1999 شمسي کال د قوس په میاشت کې خپرې شوې. دې څېړنو ښودلې وه چې هغه مهال په 2,23,000 هکتاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي وو، خو وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته چې اوس یو کال پوره کېږي، یو ملي او نړیوال بنسټ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې تر خپل وسه د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
موږ هڅه کړې ده چې خپل توان او څومره وړتیا چې لرو ټول نه استفاده وکړو په دې برخه کې، ولې متاسفانه تر اوسه خو باندې خوانه ډېره مرسته نه لرو. هیڅ هېواد هم تر اوسه نغدي مرسته یا داسې مرسته ملموسه نه ده کړې چې هغه زارعینو ته بدیل کښت وي او یا د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره څه کومک وي یا د معتادینو د معالجې برخه کې همکاري تر اوسه عملي نه ده شوې. البته ژمنې شوي دي له مختلفو خواوونه، موږ منتظر یو چې باید افغانستان له خلکو سره په دې ناحیه کې ښه مرسته وشي او په هر صورت اسلامي عمارت چې دي داسې د مخدره موادو ټولو ډولونو مخنیوی وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو او اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې جلا جلا ویلي و دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په کمولو کې مؤثر و که نه. د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا متحدو ایالتونو د سیمې له ځینو هیوادونو څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برابرولو کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته وکړي. د زراعت کارپو ایوب رفیقي په ځینو سیمو کې بزګر له مالي پلوه د کوکنارو له کښت سره تړلي بولي او زیاتوي حکومت مسؤلیت لري چې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت برابر کړي.
د کوکنارو کښت د خلکو له اقتصاد او ډوډۍ سره تړل شوی دی. د کوکنارو د کښت محو کولو یوازینۍ لاره د یو مسؤول او فعال حکومت جوړېدل دي. د کوکنارو د بدیل کښت مسله بهرنۍ نه بلکې د افغانستان کورنۍ مسله ده، ځکه موږ بهرنۍ مسله تجربه کړه. زه باور نه لرم چې بهرنیان یا نړیواله اداره دي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې ښه نتیجه ولري.
په دې یو کال کې د طالبانو حکومت یوازې په هلمند ولایت کې 2 ځله د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو د عملیاتو یادونه کړې ده. له دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې بزګرانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې منلې ده چې له ځایي چارواکو سره د جوړجاړي په نتیجه کې د کال دوهم فصل کوکنار هم کرلی دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت څخه دا تمه درلوده چې د دوحې د تړون د ژمنو پوره کولو ترڅنګ به بیا واکت لرسیدو سره سم د نشې موادو پر ضد هم مبارزه کوي چې د ترهګری مالی سرچینه بلل کیږي. اوس چې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ یو کال پر کیږي، دوی له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره بریالي و؟ آیا د طالبانو حکومت په واقعي ډول د نشې موادو سره مبارزې توان او هوډ لري؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو په واشنگټن کې د تحقیقاتي انسټیټیوټ له ارشدې غړې میرمن وینډا فیلبا براون څخه کړې او د مرکې په پیل کې مو پوښتلې چې آیا طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې ظرفیت او امکانات په واک کې لري؟
You know, this year the Taliban announced the ban several times. It actually first announced the ban in the fall of 2021.
Talibano patiriyo kal ke to zilelan ukarche da kuknaru karal bandi lomlai da 2021 istam kal pamani aw da ham hum da 2022 miladi kal pabsarli ke هغه مهال چې خ پریمانه کوکنار کرل سوی و او دوی هم کروندګرو ته اجازه ورکړه چې د کوکنارو حاصلات راټول کړي. دا چې سکل به خلک د طالبانو دې امر ته غاړه کېږدي، نو طالبان به هڅه وکړي چې د خپل امر د اجرا لپاره له استبدادي کړنو کار واخلي. ځکه دوی وړاندې هم طالبانو هڅه کړې چې د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو له سختدریز چلند څخه په استفادې د خلکو د اعتراض مخه ونیسي. د خلکو ترمنځ یو لوی وحشت او ویره موجوده ده، او هغه دا چې واک د طالبانو په لاس کې دی او دوی خپلې پریکړې عملي کوي. نو زما په نظر طالبان که وغواړي کولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، که څه هم چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او دا ویرسته چې په راتلونکي زمي کې دا وضعیت لا پسې خراب سي. که طالبان وغواړي خپل پریکړه عملي کړي، کولای سي خو لویه اقتصادي بیه به یې خلک پرې کړي، او له سیاسي نظره هم د طالبانو لپاره ډیره ستونزمنه پریکړه ده.
About 4 months ago your aware the top
شاوخوا څلور میاشتې مخکې طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو په باب خپل مشر ته منسوب فرمان اعلان کړ. ستاسو ازونه څه ده؟ آیا دا فرمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نړیوال بازار ته په وړاندې کولو کې کوم کمی راوستي؟
Well, we haven't seen any impact in international market so far. And frankly,
وکتر وسه د نشې موادو پر نړیوال بازار د دې فرمان اغیز نه لیدلای، او لکتر لګه بدو کلونی سي چې موږ د نشې موادو د ارزي او تقاضا پر ترنګوالي د دې فرمان اغیز احساس کړو. سربیره پر دې طالبانو هغه محل د کوکنارو کښت بند کړ چې کښت سوی و. له همدې امله دا تمه باید ونه لرو چې نړیوال بازار ته د نشې موادو ارزه راکم سي، ځکه د کوکنارو تریاک سویتی. زما په نظر اوس راتلونکی منی هم مهم دی، ځکه په منی کې د کوکنارو د کار بل فصل پیلېږي، او دا مهمه ده چې طالبان یې مخه ونیسي کنه.
What's going to happen in the fall with the fall growing season? Is the Taliban going to be cracking down on that or not?
Taliban government still not recognized by
تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ دولت ځانګړي توګه امریکا متحده ایالاتو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو په داسې یو وضعیت کې د طالبانو دا تمه کیدای شي چې له نشې موادو سره د مسؤلانه مبارزه وکړي، او ولی باید طالبان ځان د نړیوالې ټولنې په وړاندې مسؤل بولي؟
So back in the 1990s the Taliban had sort of two motivations for going for the poppy ban
in پنورا ساونه ویوم کلونو کې هم طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو لپاره دوه هدفونه درلودل. په 2001 کال کې د دوی هدف په رسمیت پیژندل کېدل و. سا کال هم د کوکنارو د کار بندولو هدف هم دا دی. طالبانو څو ورځې وروسته له هغې د کوکنارو د کار بندېدل اعلان کړل چې متوسطه ښوونځیو ته یې د نجونو د تګ مخه ونیوله، ځکه نو سا کال هم طالبانو تمه درلوده چې د کوکنارو په بندولو سره به نړیوال باور ترلاسه کړي او له نړیوالې ټولنې به امتیاز واخلي، خو دوی دا امتیاز او اعتبار ترلاسه نه کړ. له همدې امله مایوسه سوي دي. زما په نظر له دې وروسته به هم د کوکنارو د کښت بندول د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره نه کړي، او بل دا چې د نجونو په مخ د متوسطه ښوونځیو بندولو او ترهګرو په ځانګړې توګه ایمن الجواهری ته په شیرپور کې د پناه ورکولو له امله د نړیوالو غوسه
in most of the country for secondary education or counter terrorism violations like sheltering Zawahiri in Sharpur.
Various reports indicate that Taliban has had links to
ګڼ راپورونه دا ښیي چې طالبان لا له پخوا د نشئی موادو له سوداګرۍ پیسې ترلاسه کوي. اوس چې طالبان د هر بل وخت په پرتله ډیرو پیسو ته اړتیا لري، نو په داسې وضعیت کې آیا تاسو فکر کوئ چې دوی دې د نشئی موادو له درکه دا ستره مالی سرچینه له لاسه ورکړي؟
طالبان له ګڼو سرچینو څخه عواید ترلاسه کوي چې یو یې کوکنار او بل د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشئی موادو سوداګري ده. د افغانستان اقتصاد په بد وضعیت کې دی، د لوږې کچه ډیره سوې او اټکل دا دی چې په راتلونکي ژمي کې به د لوږې کچه نوره هم لوړه سي. نو د رژیم د جوړښت له نظره دا تمه نسي کېدی چې طالبان دې د کوکنارو له دې درک خپل عواید بند کړي، او د دوی د قومندانانو له ادرسه هم ورته تمه نسی کېدای، ځکه دلته دوه مسلې مطرح دي. یو خو له کوکنارو څخه د طالبانو د ټول رژیم عواید مسله ده، او بل د دوی د قومندانانو عواید دي تر څو د خپلو جنګیالیو لګښت ورکړي. د کورنیو چارو وزارت لګښتونه هم په دې مصارف کې راځي. د طالبانو قومندانان غواړي چې د خپلو جنګیالیو د تشکیلاتو ساتلو لپاره د هغوی مالی لګښت ورکړي. نو په یو ځلې توګه د دې عوایدو بندیدل د دوی ترمنځ د پریکړون او باوري سبب ګرځي.
موږ تر اوسه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له پروګرامونو او پالیسۍ څخه د بهرني ملاتړ شاهد نه وو. نو آیا فکر کوئ چې طالبان له داسې مات او ګډ حکومت او دغه شان ناوړه اقتصادي وضعیت کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې بریالي شي؟
Look, the Taliban can maintain the ban for some time and it will make choices about
how Taliban د څو مودې لپاره کولای شي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، او دوی به د دې لپاره له تاریخوالي هم کار واخلي. خو د وس لپاره دوی واځي سپارښتنه کوي، او پر راتلونکي کې کوو غواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، نو په نظامی اقدام به هم لاس پوري کړي. خدا باید هر نه کړو چې بسګر به نور هم زور زیاتی ته مخه کړي. له همدې عمله د طالبانو دا پریکړه خطرناک ده، ځکه د وخت په تیریدو سره د کوکنارو د کار مخنیوي د طالبانو لپاره ستونزمن دی. طالبان کولای سي د کوکنارو د کار د مخنیوي لپاره عقیدوي او شرعي دلایل راوړي، خو که له سیاسي لارې مخته لاړ سي نو دا پریکړه خطرناکې پایلې درلودلی سي. کېدای سي طالبان د خپلې دغې پریکړې د عملي کولو لپاره هڅې وکړي، خو له سیاسي لارو چارو مخته تلل به د دوی رژیم او قدرت له ننګونو سره مخ کړي. نو درې څلور کاله وخت به ونیسي تر څو د طالبانو د دې پریکړې پایلې معلومې سي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه ملاوو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دا داس مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز د نشئی موادو ځینې قاچاقونکي او مدني فعالان ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. خو د نیمروز ځایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. دا راپور د یوه داسې چا په خبرو پیل کیږي چې له څو کالو راهیسې له افغانستان څخه د باندې نشئی مواد قاچاق کوي.
بیشترین مواد ما خودم انتقال دادیم به کشورهای اروپایی.
څرنګه چې دا سړی د نشئی موادو قاچاق کوونکی دی، نو خپل اصلي نوم نه ښیي او ځان عبدالمتین معرفي کوي. عبدالمتین له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په نیمروز ولایت کې ژوند کوي، هغه ولایت چې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو پل بلل کیږي. عبدالمتین ادعا کوي چې کله په افغانستان کې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، نو په دې ولایت کې د دوه نورو قاچاق کوونکو لپاره د نشئی موادو قاچاق تر پخوا اسانه شوی دی. عبدالمتین وایي چې طالبانو د پیسو په بدل کې دوی ته اجازه ورکړي چې نشئی مواد قاچاق کړي، خو دا داسې ادعا ده چې د طالبانو ځایي حکومت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ.
یو مدته 15 سال مشه خیلی از مواد ما با کشور
15 کال کیږي چې اروپایی آسیایی او گاونډوی هیوادونو لکه ایران ته ډیر نشئی مواد قاچاق کړی دی. په خو می هر کال نږدې یو نیم ټن نشئی مواد قاچاق کول. په خو لاره ډیره سخت وی، خو اوس لاره آسان او ساده شوی دی. مو کولای شو چې په ډیره آسانۍ مواد له پولو څخه تیر کړو او بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړو. د طالبان حکومت موږ ته د موادو لیږلو لپاره یو بیل راکوي، موږ د هغه بیل پیسې ورکوو او بیا په ډیره سادهګۍ مواد نورو هیوادونو ته قاچاقوو.
د نشئی مواد یو بل قاچاق کوونکی حاجی دین محمد کڅه هم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خدای وی چې د نشئی موادو کاروبار په نیمروز ولایت کې کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نشئی موادو د قاچاق د لارو په اړه داسې ادعا وکړه:
زه خپل کارخانه لرم، کرشتا جوړو، بیا موږ بارنچې تاسو د بارنچې څخه بیا ورو خارج ته.
له نشئی موادو سره د مبارزې او جرمونو اداره یا UNODC د 2020 میلادي کال په وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې له نشئی بوټو لکښت، نشئی موادو تولید او قاچاق له لارې ترلاسه شوې پیسې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشئی موادو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع کړی دی. خو د ناټو هغه پټ راپور چې د 1999 شمسي کال د سنبلی په میاشت کې د طالبانو د نظامي او مالی ازادۍ په اړه چمتو شوی ازادي راډیو ته رسیدلی، په کې راغلی چې په 1999 شمسي کال کې د طالبانو کلنی عواید 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده چې 416 میلیونه ډالر د نشئی موادو له لارې ترلاسه شوي وه. د نیمروز یو مدني فعال فیصل صحت ازادي راډیو ته وویل چې باید د دې وضعیت د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
حکومت باید د کوکنارو د بدیل کښت لپاره حل لارې ولټوي او باید موږ له حکومت او اړوندو سکتوري بنسټونو سره په ګډه په دې لاره کې هڅې وکړو.
موږ غوښتل چې د مدني فعالانو او نشئی موادو د قاچاق کوونکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو نظر هم وپوښتو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. یوازې د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 10 میاشتو کې د نشئی موادو تر 200 ډیر خرڅوونکي نیولې دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:30 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د ننګرهار د کګي ولسوالۍ نجیب له 1 کال راهیسې نشه کوي. د ترنشي مخکې د خراتې ماشين او 15 دوکانونه درلودل، خو کله چې نشو ته مخه کړه نو پلار لکاره وشاړه. پر د اوس څوک په کور کې باور نه کوي او ډیر بې وزله سوی دی. دی وایي چې د نشئی موادو رانیولو لپاره مې د خپلې ښځې او مور سره زر خرڅ کړي دي. دا چې نجیب ولی او څنګه محتاط شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
زه خرد ماشین کاروبار کوم. ما بس مخکې اول سیګریټ او بیا سکول وخت نه کنه، بس بیا داسې چرس او بیا بس داسې الکول مالکول مسکل بعد بیا او کې مون کاروبار سیټ او شریک او بس لین دین برابر. ما ټیم ما نشي مشي کولی خو ډبلی هو بس لکه پیسې مې سی بار خان راتلی کنه. او ټیم مونږ 15 دوکانونه خرادای او سیو شپږ واته د سیلری زمونږ مس شریکو ترونو سره شریکو کنه. مس پلار برته ویلی یو لارې ته وخجتا شو یو دکان باندې کنه، لاړ شو یو زی باندې کنه، کور باندې یو زی راونی سه کاروبار راونی سه. هغه ټیم بس ما مزغو خبره نه کینچ کوله. بس زه بلتون راغې بس بیا نو بس جب دا غشلو بس بیا سینیو قسم شربتونو کمپینل دی وته په دې زراغلم به دلګرزان او کنه چلو خپل قیمت یو دې به ډیر زیات خراب کړم. بس مونږه ډی ماډی مو کاروبار هم لاړل بس دکانونه مو کړ پاکستان نه راوړو دلته او بس بیا دلته کله په کارګرۍ کار کولو بس پندغه نشه مې گزاره کوله بس بیا مې دوه ځل نګرار کې علاج وکړې پندغه نشو بس راوړو مونږ پلار له ډېر تریخ سړی هم دی ما سې هغه یو ورور خودکشي وکړل له دې پلار د لاسه خاص په دا سر ځان ویشتو ارون نوم بس بیا هغه نه پس یو میاشت پس ماته واده وکړې بس بیا لاړم ترکیه ته ترکیه کې مې دوه نیم کاله تېر کړو بس ترکیه نه بیا راغلم بلته په نګرار کې بل خرادی والا دی علی استاد نومیږي هغه سره مې کار کوو څه وخته پورې بل د لږ پلار ما سره بس خلاب ونته دی لږ کینه ونته رسه لري خوش زما درې ځل علاج وکړې زه وتم دومره ته په هماغه سترګه ګوري هماغه زوړ دوا هماغه دغه باید د سړی لږ سړی سره لاس تیر کړي کینې وسره خبرې اترې وسه وکړي ته څه غواړې څه نه غواړې غواړم زه په خپلو خپو ودرېږم ښځه لرم بچي لرم هغو ته لږ څه ناڅه وکړم اوس دا اوسه پورې دغه زموږ پلار ساتي بچو خاوندان یو مونږ اوسه پورې بچي ته خو څه کوي ژازان لم ولا که دا ولا سته کاله کېږي چې لږ کپړې اغوستې شو نه ځان له خر نه بد داسې وغه چې د ښځې کالی مالې سونم پکې خرڅه کړې ده مور مې هم داسې سونم ونه پکې خرڅه کړې ده داسې وخت هم په ما راغلی دی چې غوسه راغلی کار شي راباندې راغلی که خوماري راغلی پیسې شی مې مات کړې خپل کور کې خپله کوټې خپل ځان ته مې نقصان رسولې یو مې مور راډو ګاډۍ خرڅه کړې وه یو دسبند و او نور مې ښځې داسې یو ځل کالی مالې وه هغه مې خرڅ کړې احتیاج محتیاج و بس د بل په اوبو پراته وي لکه بس روډه موډم دونه نه خرم خالی چې بس سګرټ او چرس مرد مو سب وایل بس درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې شوګیره سړی و کې بس دماغ د سي شي بس زه په ځان نه پوهېږم دلته مې بس راولي ولته مې واچې
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد د خپل کشر ورور په محتاط کېدو خبرېږي سخ په قار کېږي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي مور یې وارخطا کېږي او خدای داد په زاریو له جګړې راګرځوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
وره عمره چیرې
دلته راسه زویا دا دې د ور په خونه کې ما
وره نن راته خانه ښکارې بیا خو به انګور د سره جنگ نه وکړای
نه زویا زور خوره کی څه نه دی ویلې هغه لک ته ډېر خوشینه یم
کومه لک چاته خوشینه هی
ورور دی یادوم ګل محمد ورځ تر بلې رنگ جوړیږي بد خو یې کیږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري ټول ورځ یا په خونه نه وتلې وي او یا هم پر بیا باندې ګرځي
هغه خو له وخت هم داسې شی و خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده
خندا یې څه کوي اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی دې نشې ملامتې له هر کار ایستلې دی
ته څه وایې مورې د څه شي نشه
د سګریټ څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړی وه دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی
دا څه وایې ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي
نه نه کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولی وه او څکول یې
دا ټول ستا له لاسه دي مورې که دې په اوله کې موږ خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه دا لک د علاج غم وخوره
د دې تر علاج به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورورې په دغه بدبختي اخته کړی اوس یې ورسره معلومه وه
ودرېږه زویه چیرې ولاړې ته خو زما خبره واوره یوارې
والک ولې په منډو یې دا وګرځه څه خبره ده
پلار نن خامخا ورسره سپینوم یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پرده باندې مور بوره کړم
ولې څه خبره ده له چا سره دې جنجال کړی دی
زبیر یادوم وینه به ځمکې ته نه پرېږدم
کوم زبیر
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی د ده له خاطره مې ورور پوډری شو
ګوره بچیا ته را وګرځه دای دې حل لاره نه ده سمه لاره به ورته پیدا کړو
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي
ګوره زویه لکه سړه خوره د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای
ګوره بچیا پولیس په ثبوت پسې ګرځي کېدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي ته اندېښنه مه کوه دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي
سمه ده پلاره هر څه ته وایي
قومندان صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
قومندان صاحب خیرت خو څنګه مو راغوښتم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی، ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
دا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 5 کیلوګرامه بېلابېل نشئی مواد هم ورسره نیولي دي.
قومندان صاحب هسې نه چې څه مو ده وروسته بیا خوشې شي؟
هېڅ امکان نه لري، دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به یې برت وي.
کور مو ودان قومندان صاحب، ستاسو په صداقت هوسو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده حاجي صاحب، که ستاسې غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي په ډېره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.